السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم درې په دې کې به واورئ چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم په یو ګډونوال وایي په بحثونو کې یې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره ارزښت لري په دې اړه درته مرکه هم لرو، خو په سر کې د دې سات خبرونه. د سره سریب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډیر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولین دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پرونې پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټاپه ولاړ دي او د دولتونو او نورو پرمختیایي ادارو له لوري پانګه اچونه به د دې هیواد سره د بشري ناورین په حلولو کې مرسته وکړي. سره صلیب ویلي د هر هغې پرېکړې هرکلی به وکړي چې په مرسته یې افغاني کورنۍ وکولی شي له ناوړه اقتصادي ناورین سره مبارزه وکړي. آی سی آر سی په دې راپور کې پر نړیوالې ټولنې او پرمختیایي ادارو غږ کړی چې په افغانستان کې پانګه واچوي څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د راپور پر بنسټ نږدې 40 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري او اټکل کېږي چې 40 میلیونه به په فقر کې ژوند کوي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو 2 میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله 2 ماشومان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه ناچاو د توکي له تیرې 40 کلنې جګړې پاتې دي چې اکثر قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. یاد د وی چې ځای اوسیدونکو له واکمنو طالبانو غوښتي چې سیمه یې له ماینونو پاک کړي تر څو د ماشومانو ژوند وژغورل شي. روسیه یو ځل بیا د اوکراین پر دنیپرو پتروفسک ښار د هوایی بریدونو لړۍ پیل کړه. نن د جون 15مه د اوکراین پوځ او د سیمې چارواکو ویلي توغندیو 2 صنعتي ځایونه په کرویریخ ښار کې په نښه کړي او یو تن یې ټپي کړی دی. د سیمې والي سرهی لیسک پر خپل ټلګرام لیکلی چې د توغندیو صنعتي تاسیساتو ته پراخ زیانونه رسولی دي. د اوکراین هوایی مدافع ویلي په دنیپرو پتروفسک ښار کې یې 40 بې پیلوټه ایرانۍ الوتکې له منځه وړي دي او د روسیې له لوري د کرویروه پر فابریکو یې په 4 توغول شوو کروز میزایلو کې 3 شنډ کړي دي. او د اروپا د پارلمان غړو پرون په عامه ځایونو کې د مصنوعي ذهانت پر اساس د چیرې د پیژندلو بندیز ته رایه ورکړي. د اروپا پارلمان د 315 مخالف رایو په وړاندې د 315 موافق رایو هغه لایحه رد کړه چې د قانون اجرا کوونکو ته لار پرانیسته چې په استثنایي مواردو کې له بایومتریک تشخیص څخه کار واخلي. بایومتریک هغو سیستمونو ته ویل کیږي چې د افرادو د هویت د معلومولو لپاره د هغوی د مخ، سترګو او د ګوتو د نښو په شان ځانګړتیاوې تجزیه او تحلیلوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. ازادي راډیو ټکی کامې آدرس دی. اوریدونکو لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته ویل، تاسو په دې ساعت کې تر ډیره نور بس د خبرونه اورئ چې د ښځو د حقونو موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکرو په پیلېدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یاد ګډونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه وشول. د اوسلو ناسته چې 2 ورځې د تړلو دروازو شاته دوام وکړ، د نړیوال ټولنې او طالبانو د حکومت د استازو په ګډون ځینې نورو افغان سیاستوالو او فعالانو هم ګډون پکې کړی. تفصیل د همایون هیواد پر راپور کې اورو.
د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه جوړ شوي فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه وشول. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزاو تنبای و د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو او فعالانو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وشول. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل په 2 ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جدي بین الافغانی مذاکراتو په پیلیدو وو چې پکې د طالبانو له لورې پریکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال هم دا شان وویل، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په خوندیتوب بحثونه وشول او په دې برخه کې د بندیزونو په لرې کېدو ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډیرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو یوازې خپل نظرونه شریک کړل او کومې پریکړې ونه شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو د پلاوي له لورې هم ورته وویل شول چې ځینې پریکړې په مشرانو پورې تړلې دي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر له مشر سهیل شاهین او د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ویان احمد زیات اکل څخه هم وپوښتل، خو نوموړو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت اعتراضونه هم شوي دي. د ناروې حکومت په تېر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو، د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب کې بحثونه شوي وو. په یاد درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم د طالب چارواکو له لورې کومه مشخصه ژمنه نه وه شوې، خو ویلې وو چې د خبرو له لارې به د شته ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي. که څه هم تر دې مخکې هم په افغانستان کې د شته ستونزو د حل لپاره د طالبانو او نړیوالې ټولنې د استازو ترمنځ ګډې ناستې شوې دي، خو لا هم طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخو کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه دي منلې او دا یې د افغانستان کورني مسایل بللې دي.
و هم اوریدل چې د ناروې په مرکز اوسلو کې د افغانستان د دوه ورځني فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډېر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلېدو او دغه راز غوښتنه شوې چې دې ډول خبرو کې د لوړې کچې طالبان برخه واخلي. د غونډې ارزښت د افغانستان لپاره څه دی او د افغانستان پر روانو حالاتو یې څه اغیز دی؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس په همدې اړه د نړیوالو مسایلو کارپو اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایری کې هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامی بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالی به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتی موضوعاتو کې دوی برلاسی خلق ول او افغانان هم چنان په دغه ټول دی نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی د خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالی نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڑا لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوی وو، اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناسته ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور د لوړپوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چارا قلن تصامیم نیولای شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولای شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکوی شي، هغوی که چیرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یګر چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي، بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي، دا یو زمان زایکی
یو. ناروی دی دغه ډول ناسو په تر سره کولو سره څه غواړي؟ راسخ سیب تاسو په خپل خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره زانو، ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې مونږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زمونږ غونډي ملک کم توجه سوی اوسي، دوی هم زمونږ په نمائندګۍ د افغانستان د دولت په نمائندګۍ د افغانستان د ولس په نمائندګۍ اکثره وخت وزیر خارجه پاکستان او نور د لوړپوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زمونږ په اړه، مګر ناروی غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروی له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبانو واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ چې لازادې رادیو سره د اسلو غونډې پر اغیز او ګټو خبرې کولې.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشه په د هیله چې تاسو ټول برخه روغ جوړ یاست. د نور بس دی پروګرام دی ز فریده سیال پکې ستاسو کوربنه یم. نن په دې پروګرام کې د میرمنو په ادبی غونډو همدارنګ د لیکوالو خزو او شاعرانو د ژوند پر وضعیت خبرې ترې لرو. نن په پروګرام کې را سره دا وری چې په افغانستان کې هغه میرمنې چې لیکوالي کوي او شاعري کوي په څه وضعیت کې دي او همدارنګ د چې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې څه کم دوو کلونو کې دوی په کورونو ناستوي دغه وخت دوی په لیکوالۍ او شاعرۍ کې تیر کړی دی کڅ کدوې هم د نورو میرمنو په څیر باندې یوازې د پاره کور په کارونو باندې لګیاوي او یا هم دوی بیرته مخبل شاعرۍ او لیکوالۍ ته مخه کړی دی. ترڅنګ په دې به هم له میلمنو سره خبري وکړو چې په دې تیر دوه کلونو کې د دوی فعالیتونه تر کومه هدا پورې و. په افغانستان کې د میرمنې په نوم د ادبی بهیر یو غړی هم را سره په خبرونه کې میلمه ده. ولدوی به دا وورو چې دغه بهیر فعالیتونه اوس چیرته رسیدلی دي. همدارنګه په خبرونه کې را سره یو میلمنه له هیواد نه بهر ده. لدوی سره به په دې خبرې وکړو چې هغه افغاني خزه چې له افغانستان بهر ژوند کوي دوی د افغانستان د ادب او همدارنګ د شاعرۍ په برخه کې په ځانګړي ډول هغوی چې په پښتو برخه کې لیکوالي او شاعرۍ کې د دې برخې لپاره دوی څومره کار کړی دی او څه پرمختګونه او لاسته راوړنې په دې برخه کې شته دي. نو زموږ د خبرونې میلمنې شاعره او لیکواله نفیسه سحر د ښځو د حقونو فعال او د میرمن ادبی بهیر غړي او ګیمبیل او همدارنګ لیکواله زلا نور د دریول سره خبر ونه کې دی او دغه مسایل مې چې مخکې مطرح کړل په دې موضوعاتو بور سره خبرې ترې وکړو. تاسو ټولو ته خره غلاست وایم ستړي مشي. اغلی سحر ک په پیل کې تاسو ته را شو د تاسو را ته وای چې په افغانستان کې په ځباندې په بخنی سره په څه کم دوه کلونو کې کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دی د خزو او په ځنګړ ډول د هغو میرمنو چې دوی د ادب په برخه کې کار کول او د شعر او لیکوالۍ په برخه کې کار کول دوی فعالیتونه کم رنګ شوی دي ستاسو په ان باندې علت یې څه بولې؟
ډیر مننه سلامونه فريده جان او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. ستاسو د پښتنې په ځواب کې باید زدا وایم چې حالات خو په ټولو یو شان حالات راغلي که په هیواد کې هر څوک وي هغه نو دغه باد په ټولو راغلی او تیر شوی دی. خبره دا ده چې د شاعر حیثیت د لیکوال حیثیت د پیغام رسول وي که څوک ورته څه ورکوي که هر ډول حالات په دې راځي او که څوک ورته هېڅ هم نه ورکوي د هغه د لیکوالۍ او د دې د لیکلو په مقابل کې خو د مجبوره دی چې خپل پیغام خلکو ته ورسوي هغه د خپل د زړه خبره خلکو ته ورسوي هغه د حالاتو سره سم دا باید یو څه ولیکي. یعنی دا د چانه د کوم د یو څه تمه نه کوي مثلا دا د کوم مادیاتو تمه د چا څخه نه کوي هغه مجبوره ده چې د حالاتو سره سم هر څه ولیکي که هغه د شعر په ژبه وي که هغه د نثر په ژبه دا خپل رسالت یې خپل پیغام یې او خپل د زړه درد یې په هر حالت کې په سم ډول خلکو ته رسولی دی د حالاتو سره سم دی یو څه لیکي. په نورو نړۍ کې تاسو وګورئ چې یو لیکوال ته مثلا یو شاعر ته امکانات برابر وي کتابخانی ورته جوړی وي منظم او سم فضا ورته برابر وي خبر دا ده چې کچیرته مثلا په افغانستان کې یا هم کچیرته د شاعرانو څخه غواړو چې موږ سمه استفاده وکړو سالمه استفاده له هغوی څخه وشي هغوی ته باید تشویقي برنامه جوړ شي مثلا د هغه تاسو زمينه مسایې د شي د هغه هر ډول مثلا هغه مشکلات لري هغه مشکلات باید حل شي. یعنی خبره دا ده چې په افغانستان کې اصلا د لیکوال او د شاعر حیثیت یعنی صفر دی. شاعر ته ارزښت نه ورکول کیږي، لیکوال ته ارزښت نه ورکول کیږي. ولې هغه د چانه د هیڅ څه تمه نه کوي، خو د حالاتو سره سم هر څه چې هغه په زړه کې راځي په ذهن کې راځي هغه لیکي. دا د شاعر مسؤلیت دی او دا د لیکوال مسؤلیت دی چې دا باید دغه مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي. په تیر دوو کلونو کې کوو په نورو کلونو کې وګورو، زه فکر نه کوم دغه حالات به په دوی باندې دومره تاثیر کوي. یو د اقتصادي مسله ده چې ما یادونه وکړله، د لیکوال اقتصاد باید جوړ وسي، د لیکوال فکر باید آرام وي. که چېرته د هغې نه سمه استفاده په ټولنه کې څوک کول غواړي نو هغې ته باید سمه زمینه سازي وشي. خبره دا ده چې په افغانستان کې په ټول باندې یو ډول حالت دی، خو هېڅکله هم چا خپل هغه خپل مسؤلیت نه دی پرېښی. هغوی د هر رقم حالاتو سره روان دي او خپل کار ته ادامه ورکوي. هغه نه په افغانستان کې
اغلی سحر په دغه څکم دوو کلونو کې داسې په افغانستان کې په ښکارا ډول باندې داسې کومې غونډې جوړې شوې دي چې په هغه کې میرمنې په یوازې توګه باندې یا په ټوله کې د میرمنو لخوا داسې کوم څه موږ راپور و دغه مونږ درلوده چې دوی په یوازې ځان ناستې وي او داسې یو غونډې جوړې کړې وي چې په هغه کې لیکوال او همدارنګه شاعران راټول شوي وي. دغه ډول وضعیت د پخوا سره که پرتله کړو ډېر کمرنګه شوی دی. د دې عوامل په څو بولئ، تاسې یادونه وکړه چې د شاعر په او د لیکوال په لیکنه کې به دومره تغییر نه وي راغلی، دغه فعالیتونه بیا څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې لومړني مشکلات چې دي هغه کلتوري مشکلات دي، چې په افغانستان کې ښځو ته البته د کورنۍ لخوا دا اجازه نه ورکول کیږي چې هغه مثلا یو څه ولیکي. موږ په افغانستان کې زه چې کله په افغانستان کې موږ غوښتل د ښځو لپاره یو د هغوی د شاعرۍ په اړه یوه تذکره چاپ کړو، مثلا یو کتاب چاپ کړو د هغوی د شعرونو په اړه، د هغوی د لیکنو په اړه. ځینې کتابونه چې د هغوی ښه ښه شعرونه لیکنې موږ راواخلو، که په هغه په نثري ژبه وي او که په یعنی شعر وي، هغه باید مونږ چاپ کو. خو کله چې مونږ ځینو ولایتونو ته لاړو، لکه مثلا کونړ ته لاړو، لکه لغمان ته، دلته نو لر پرتو سیمو ته لاړو، هغه یا ته خويند خپل زړه نه خکاو دی ته چې مثلا دوی هغه څه چې په زړه کې لري، اته زیاتره خويند هغه تعلیم نه درلود، هغه ته د تعلیم زمينه سازي نه و. یعنی داسې شاعران وي چې هغه باور وکړي چې تعلیم نه درلود ولې دومره ښه شعر لیکه، دومره ښه لیکنه کولې چې تاسو فکر کوئ چې دوی به تعلیم نه وی کړی. خو ولې هغه ته د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کېده؟ ځینو لیکوالانو نه ځینو شاعرانو هم دغه لیکنې پټې راخیستې دي او په مستعار نوم مو په کتاب کې نشر کړي دي. دا کلتوري مسله ده، دا یوه برخه ده. بله برخه مثلا تاسو چې تشویقي پروګرامونه د دوی لپاره نشته دي په افغانستان کې، په اوس وخت کې خو اصلا دغه ټول حق ورنه اخیستل شوی دی، خو په تیر وخت کې هم کلتوري محدودیتونه د دې سبب شوي وو چې دوی نه دغه حق واخیستل شي. مثلا لنډ مثال به زه درته ووایم چې کله ما په لومړیو کې لیکوالي یا شاعري شروع کړله، که به یوه لنډۍ زما په کتابچه کې لیکلې وه او په کورنیو کې یو چا به زما خصوصا نارینه وو، زما پلار مثلا دي ته ورته، زما ورور یا چا به، هغوی فکر کوو دغه هر څه زما خپله کیسه ده. دا غټه ستونزه ده په افغانستان کې. مثلا زه غواړم یوه لنډه کیسه په خپل فیسبوک کې نشر کړم، وی لیکم، د دې ماته کې یو کمنټ راځي راته وایي چې دا وضعیت په باندې تیر شوی. نو همدغه مشکلات د دې لامل کیږي چې سړی هیڅ کلم زړه نشي خرابولی چې یو څه د خپل زړه درد ولیکي، یا مثلا که نورو ته کتو یو څه په ذهن په زړه کې راځي هغه ولیکي. دا مشکلات ډېر زیات دي. تحقیقي برنامه اصلا هلته نشته. په اوس وخت کې خو تاسې کتلي چې هغوی نه د تعلیم حق اخیستل شوی، دا بیا وروستۍ خبرې دي. یعنی ډېر زیات مشکلات دي په افغانستان کې د ښځو لپاره.
مننه اغلې سحر، تاسو ته بېرته راوګرځم. زموږ بله مېلمنه هم موږ سره وصل ده، اغلې زلا نور. زلا جانې تاسې ته هم ښه راغلاست وایم. تاسې هم ستړي مشئ، تاسې په افغانستان کې استئ. که تاسې په پیل کې راته د ځان په اړه وایاست، کله مو لیکوالی پیل کړی دا او په لیکوالی کې کومه برخه کې تاسو ډیره لیکنه کوي؟ زلا جانې کې تاسو زموږه کلرې مهرباني وکړئ.
اوس مې راکښې شو؟
بالکل مکسا سي غاور مهرباني کز ما پښتنه مو اخیستې وي زواب ته مو پاتمه.
او تاسو پښتنه ما اخیستې سلامونه ټول درنو اوریدونکو ته او تاسو تاسو ته راغلو مېلمنو ته.
وعلیکم السلام.
د لیکوالۍ پښتنه مو وکړه. لیکوالۍ چې د ماشوموالي نه کیسې لیکم او خپلې خاطرې د مکتب له دوران نه د ماشوموالي نه لګیایم. همدغه نصر کې زما کار دی. همدغه کوم شروع مې له خپلو خاطرو کړی به اوس په لنډو کیسو کې مقالو کې او دې برخه کې زما خپل کار روان دی. همدې کې
ستاسې پان باندې لیکوالی او دا د خاطرو لیکل د دې تر څنګ چې ګټه یې ښه ده چې تاسې یو څه ځان سره یاداشت ولرئ یا هغه تېره ځان سره وساتلی شئ، د دې تر څنګ دغه لیکل یې څومره ستونزمن دي او نورې څه ګټې لري؟
لیکلی رښتیا هم د یوې نجلۍ د پاره هغه د حالاتو بیانول هغه سریختونی ډېر زیات سخت وي کنه. خو بیا ګټې زیاتې دي ځکه باید په ټولنه کې لکه څنګه چې ادبیات ډېر زیات مهم دي د موږ په ټولنه کې د ښځو ادبیات دا کوم چې اوس شاعران لیکوالان له دوی دومره قوي ادبیات نه لري. خو بیا هم په ټولنه کې د ښځو ادبیات ډېر زیات مهم دي لکه اوس کچیر ته موږ وګورو زمونږ ټپی دي کنه، دغه ډېر زیات مهم رول لري زمونږ په ادبیاتو باندې او زمونږ په لیکوالۍ شاعرۍ باندې او دغه زیاتره د ښځو لخوا لیکل شوي دي. تاسو خبره د خاطرو کړل او د خاطرو لیکل سخت خبره ده. ما مخکې یادونه وکړله ځکه چې هغه د رښتونی صحنې راخیستل بیا بیانول د یوې ښځې دپاره دغه سخته ده. خو باید دغه یو لیکوالي دپاره به دا ډېره سخته نه وي ځکه دوی ته د حالاتو بیانول اسانه کاري کنه. څنګه باید دغه حالات بیان کړي په خپلو خاطرو کې په خپلو کیسو کې هغه ناویلي شیان چې باید وویل شي او باید بیان شي ټولنې ته وړاندې شي خلک درک کړي کنه. خصوصا د میرمنو هغه میرمنو غږ چې هغه نشي کولی خپل غږ اوچت کړي دا غږ زمونږ په کیسو کې یا زمونږ په مقالو کې ویل شي. دغه سوزمن نه وایم چې سوزمن مني خو ګټي زیاتې دي. یو خو به د هغو میرمنو غږ چې هغه نه دی اوریدل شوی هغه به واوریدل شي، د یو ښځې احساسات به ولیدل شي، د یو ښځې هنر به وکتل شي په ټولنه کې او ډېر زیات ګټې دي. یعنی زه به کوم اوس درته بیان کړم په دې
اغلی زړه دلته بل پښتنه کوم. ځینې داسې کسان چې هغه د ماشومتوب دورې نه تر لویوالي پورې د خاطرې لیکي، کله کله داسې واقع شوي دي چې ځینې کسانو لکه مخکې اغلی سهر هم اشاره وکړه چې یو څوک څه ولیکي بیا ورته وایي چې دا پتا باندې تیر شوي دي. د خاطرو لیکل هم همداسې وي. یو پیغله هغه خپل خاطرات ولیکي، ځان سره یې وساتي، که چاته په لاس ورشي هغه یې ولولي، نو بیا داسې ستونزې ورنه په کورنۍ کې راپیدا کیږي. هغه ستونزې چې راپیدا شوي دي، تاسو خو کله دغه ستونزې سره نه مخ شوي یاست، یا کوم کسان چې په دغه برخه کې لیکوالي کوي د دغه ساتل څومره ضرور دي یا د دې ته مستعار نوم ورکول څومره ضرور دي؟
ښه پوښتنه. زما د خپل شخصي ژوند په اړه که ووایم، یو حمایت د کور د طرف نه د فامیل د طرف نه ډېر زیات مهم وي او ما چې ډېر زیاته شکر ګزار یم دغه حمایت ما د فامیل د طرفه درلوده. او بله خبره، زما د فامیل او د ټولنې ټکرونه به کله کله زه ځورولم، ځکه کله به چې ما کوم څه لیکل د کورنۍ د خوانه هغه زه ډېره زیاته تشویقېدم. خو په ټولنه کې هغه که ووایم خلاف زمونږ د نظرونو یا زمونږ هغه ازادي یا هغه غږ چې مونږ درلوده هغه نه اورېدل کېده، یا مونږ نشو بیانولې ټولنې ته. کنه که بیانېدم د هغې مونږ ټولنه زیاته خلاف. خو په فامیل کې دغسې کوم څه سره نه یم مخ شوي او دوی همیشه زما حمایت کړی دی. یا که چېرته زما لیکوالي شروع کړې ده یا مخکې پکې زما دا به زما د فامیل برکت، یا مغه د ماشوموالي نه د کتابونو سره د مطالعې سره یا هغه حمایت سره چې زرا ریلیشن مدغه بدغوی برکتی کنه، لکه خو بیا ټولنې ته چې کله مونږ راځو په ټولنې کې مونږ خپل غږ نشو بیانول، یا زمونږ کیسی یا زمونږ فکر احساس هغه ته احترام نکي زما نظر داره کنه. که چې ته کېدلې نو مونږ به ډېر زیات سره اسانه سره کولی شوې چې شاعري یا لیکوالي کو، خو دغه خبره زما همیشه د فامیل او د ټولنې د ټکرونو سره مخ وم، زه اوس هم مخ یم، خو دغه خبره ده چې د فامیل د طرفه زه یو حمایتګر لرم چې هغه زما فامیل دي چې تر شا مې لکه غر ولاړه ده کنه. خو بیا هم که چېرته ستاسو پوښتنه دا وه چې مسامن سره چاپ شي دا بخه خبرې، خو دا ډېره زیاته ستونزمنه ده چې یو جنۍ دي حمایتګر ونه لري د کور د طرف نه، بیا په ټولنه کې خو هغه چې تاسو ته معلومه ده هغه بیا په مستعانم سره چاپول ده به ډېر زیاته ستونزمنه. بل اقتصادي حالات هم دومره ښه نه دي چې دوی ته بسینه به ورته وکړي کنه، خو په هر حال دغه به ښایي چې په مستعانم سره چاپ شي دغه هر څه، ځکه د یوې ښځې غږ د نجونو غږ به پکې بیان شي کنه، د ټولو د هغو نجونو چې د هغو ناویلو غږ چې نه دی اورېدل شوی هغه په دې کیسو کې انسترونه کی زما دغه فکر دی. خو دغه به لکه ستونزمنې زمونږ نجونو دپاره، څنګه به دغه دوی دا کار وکړي چې دوی هېڅ کم حمایتګر ونه لري کنه. خو زما دغه فکر دی که چېرې مونږ دغه ټولې لیکوالانې شاعرانې سره راټولې شو یو موټی شو یو بل حمایت کړو نو کولی شو چې د ټولو سره مرسته وکړو.
مدنه زلا جانې تاسو ته به بیرته راوګرځم، ورزو اغلې اوګې امیل ته دوی هم سره په خبرونه کې وصل شو. اوګې جانې تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلي. اوګې جانې دغه پوښتنه له تاسو هم کومه، زیاتره نجونې که په کورنیو کې دي که په ټولنه کې دي په ټوله کې دوی ځینې خاطرې یا داسې کیسې لیکي چې که په کور کې دي نو هغه د کورنۍ تاوتریخوالي سره چې مخ دي دغه کیسې بیانوي، او همغه نارینه چې په کور کې دي د هغوی ځینې داسې ناویل شیان وي چې ویلې یا بیرته د دغه نارینه وو دې ته چمتو نه وي چې دا واوري، دغه ډول کیسې یا دغه ډول خاطرې چې یوه نجلۍ لیکي یوه مېرمنې لیکي په یوه ټولنه کې څومره اړتیا ده چې دا نور نارینه واوري او دغه تاوتریخوالی چې په افغاني ټولنه کې د دې له منځه وړلو کې مرسته کولی شي؟
مننه کوم لوړی تاته سلامونه دني خویند ته اوریدونکو ته مینه او درنښت. مننه کوم خبر په دې کې ده چې واقعا کله چې یو جلکۍ غواړي څه ولیکي او کرکټرونه یې په دې کورنۍ کې او د دوی په اړه باندې هغه منفي کړنې چې لري هغه برخوردونه چې څوک یې اورېدی نه شي څوک یې لیدی نه شي او دا یې ګوري او هغه غواړي چې حقیقت او خیال سره یو ځای کې راونغاړي او هنري کې شاهکار کې بلاخره نورې واوري نور تینه پند واخلی دا خو لوی کمال دی فکر کوم لوی هنر دی. ډیری نجونې چې دوی لیکنې کوي دوی خپل د حال بیان کوي خپل احساس یې او د نورو ګوري همداسې کله چې دا په لیکلو باندې روږدي کېږي نو هره کیسه ورته یو ښکلی سوژه یي هغه غواړي چې راوسپړي په هغه کې کار وکړي او هغه هنري بیان کړي بلاخره نورې واوري نور ترېنه پوه شي چې څه تېرېږي څه حال دی او دا کړنې طبعاً یو داستان شروع کېږي خپل اوج ته چې رسېږي بلاخره په یو ډېر هغه ځای کې ختم کېږي نو په هغه کې یو پیغام نغښتي هغه پیغام که څوک لولي باور وکړه زیاتره ناولونه یا داستانونه یا لنډې کیسې چې سړی لولي په هغه کې چې یو ښه پیغام نغښتی هغه داسې چا خبره پنداموزه وي او چا ته یو فکر ورکوي او که هغه وي یو ټکان خوري انسان همداسې که څوک یې اوري فکر کوم چې د هغه په کرکټر کې بالکل تغییر راځي هغه هغسې کړنه نه کوي چې پایله یې هسې وي دا په خپله د ټولنې په هغه کړنو کې تغییر اوړي مثبت تغییر اوړی شي
د خلکو ذهنونه روخانه ولای شي. کچيري خزه ولي کی ته باور وکړه چې دا خزینه احساس ته خپل خزه بیان کاندي هغه کې د دوه حقيقي احساسات کې تصفیه شوی سیقل شوی او هر کرخه اعتبار او کډیر پزرو پوری او فکر کوم چې د ټولنې د پکې په ټولنې کې بدلون راوړلای شي یو ټولنه یو ښه مسیر ته یو ښه لوري ته پیولای شي او خلکو ته جالب وي. دغه نجونې چې قلم بدسته دي او غواړي چې په ښارونو یا کلیوالو سیمو کې او نن سبا چې د میرمنو د افغان ښځه چې حتی دغه د افغان ښځې لفظ په خپله د یو درد سره تړلی دی. د افغان ښځې درد دومره ډېر دی, دومره رسوا دی, دومره انبار انبار دی چې هر هغه ړوندې کتلی شي, هر کونډې یعنی اورېدلی شي او هر که یو بېحسه انسان وي زه فکر کوم هغه حس کولی شي. نو یو څوک چې بیا قلم اخلي او هغه هنري کوي هغه حقایق د هنر او خیال سره یو ځای کوي, فکر کوم چې هغه به ډېر دلچسپ وي او ډېر به غوره کاري او که دا کار کیدونکی هغه یو تاریخ دی د دې هیواد چې په دې تاریخي مقطه کې په ښځو باندې څومره ظلم دی. اسې خو ښځه مظلوم د تاریخ ده, افغان ښځه البته بالکل په هر دوره کې په هر پړاو کې رنګارنګ دردونه د تجربه کړي دي او هر لحظه او هر خوا یې درد دی. اوس چې موږ د تعلیم او د کار نه منې شوي او دا محدودیت دا بندیز په موږ لګېدلی دی, نو کله کله زه ځان سره وایم کله چې غم ډېر زیات شي هغه نشي کولی چې سړی ښه بیان کړي, کله چې دا درد لږ کم شي کم شي مهین شي بیا انسان کولی شي چې دغه درد نه داسې یو شی ولیکي چې مقابل لوري ته لکه د تور برېښ غوندې ټکان ورکړي, یو شاهکار دی نه جوړ کړي. نو خبره دلته ده چې دغه کار که انسان او افغان میرمنې زه نه وایم چې هر څوک چې ادبیات لولي هغه به ادیب وي هغه به شاعر وي, نه, دا یو فطري احساس دی چې د هر هغه تخصص چې دا ولري هر هغه رشته او څانګه کې چې د اختصاصي لوست کړی دی د هغه سره هم کولی شي چې دغه وړتیا خپل وروزي مطالعه وکړي, داستانونه ولولي, په دې لاره کې هغه کوم لیکنې چې شوي دي کوم لارښوونې چې شته دي ماشاءالله پریمانه دي هغه نه چې استفاده وکړي خپل لار خپل مسیر پیدا کولی شي او هر څه لیکلی شي او د دې وړتیا پیدا کولی شي. دا ډېر ښکلی دی, ډېر اړین دی او افغان ښځه چیرې بیان وکړي فکر کوم چې د یو سیمې خلک د بلو هغه امکانات او هغه ستونزو هغه ننګونو هغه حالاتو نه خبرېږي دی بلې خوانه بلته دغه معلومات ورزی او بیا غم په هنري شکل چې ډېر دلچسپ وي او هغه انسان ته تلوسه پیدا کوي چې بیا یې ولولي څنګه یې ولولي دې څه ویلي دي او په سره کمې لیکلي دي. دا ډېر
بالکل اخلي وګي کې په اوس مهال کې په افغانستان کې راته د شاعرانو او لیکوالانو د خزو اونجونو د وضعیت په اړه ته احساس افغانستان کې استې د وضعیت ګوري او هغه کسانو سره هم حتما تماس لري چې په دې برخه کې کار کوي لیکوالي کې شاعري کې د غنجونی او د خزي اوس مهال په څه وضعیت کې دي, آیا اوس هم قلم راخلي لیکنی کوي او دغه فعالیتونه چې په خاطر لودل لکه دوی ادبي بهیرونه درلودل مدني فعالیتونه درلودل دای په کوم وضعیت کې دي؟
من نه کوم اول خزه دې د خوشبختی احساس کوم ځان نیکمرغه احساسوم چې میرمن بهیر په کابل کې بیا خپل غونډې پیل کړې او نن سبا کې د نږدې راتلونکو ورځو کې د رڼا مشاعره لرو. دې مشاعره کې ټول انتقادي شعرونه دي اکثره چې په دری او پښتو په هر ژبه چې هغوی غواړي البته د مختلفو اقوامو ژبو خویندې موږ سره دي. نو زه فکر کوم چې دی خپل غری سالت بیانوي او دا که په دې زمان کې څوک نه لیکي دا خپل رسالت هیر کړی وي او په ځای کړی نه وي او دا به یو لوی جفا وي چې په دې حالاتو کې اوسیږي او دا حالات نه واړي چې تل پاتې شي ولیکل شي نور تین خبر شي ځکه نور صرف ګوري مونږ په اور کې یو مونږ فقط سوځو وي ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي مونږ هغه ځای کې یو هغه د فاجعې عمق چې وایي که نه په هغه ځای کې اوسیږو نو زه فکر کوم چې دوی چې بیانوي دا بل اغیزه لري او په ولایاتو کې متاسفانه چې اوس زمینه دوی ته مساعده نه ده چې خویندې مونږ هم داسې په ښکاره ډول په ډاډه زړه نه ځو ورته خو ځو بیا هم ځو مونږ ته چا ممانعت نه ده کړی هغه هم ورونو مونږ سره کومک کړی مونږ ته ځای راکړی دی هغه بهیرونو سره چې ورونه دي مونږ تللي وي هلته اوسیږو اوس دا کارونه کوو خو ولایاتو کې دغه زمینه اوس مساعده نه ده ځکه زه په دې وختو کې غواړم یو څېړنیز مرکز په شفایي ادبیاتو کې البته د جنگ په دوران په دې کې څېړنه وکړم ولایاتو ته ځم خبره دلته ده چې هغوی ته دا زمینه مساعده نه ده اما هر څوک غواړي چې یو څه ولیکي که هغه د نظم وي که نثر وي لنډې کیسې وي شعر وي خو ساتي
اغلی وګي اغه خويند چې کوا غوړی چې په انلاین ډول تاسو سره یو ځای شي دغه مشایره مو یاد کړه د کی کوم خويند چې ولایتونو کې دي یا کوم خويند کاله قلری د هیواد نه بهر له تاسو سره ونده واخلي دوی کولای شي چې په انلاین ډول تاسو سره وصل شي شعر یا کوم لیکنه کلری دي کی واوروي
زه همدا تصمیم لرم چې کدی غواړي یا ما خو غوښته شفایي ادبیات کې برخه واخلي کاکړی غاړي او لنډې کې دی غواړي چې یو پروګرام دی ته هغه کوم ترتیب کوم دی کې داسې باجرأتې داسې یو جنکۍ دی چې تعلیم یې کم دی اما فطرتاً دوی شاعري دي فطرتاً دوی دومره آهنګین لیکنه کوي چې دې زیات اغېزناک او زه فکر کوم چې دې سره باید کار وشي دې سره خبرې وشي چې دې د دې جرأت پیدا کړي یا په مستعار نومونو اشتراک وکړي ځکه د دې زړه غواړي خو دودیز ټولنه چې څه دا غلط دودونه رواج دي د خور خبره چې هر هغه څه چې دی وایي هغوی فکر کوي چې ضرور باندې قضاوت کېږي چې دا به ستا هغه وي دا به ستا غوښتنه وي اوس مثلا څوک غزل وایي غزل مضمون خو مینه ده عشق ده په هغه کې که نه خو دا خو هغه لږ حقیقت د ډېر خیال سره یو ځای کېږي او هغه وایي دا خو د ده د هنر د ده هنرمند فکر د چې څه رقم یې بیانوي څه وایي او څه رقم بیانوي دا د ده هنر ده مګر څوک د دې هنر ته نه ګوري
تجربهباندې
قضاوت کېږي هغه هم منفي قضاوتونه کېږي هغه هم زه درته ووایم چې زه مثال درته وایم چې راهله موسکا هغه جلکۍ ون شپالس کلنه چې د هلمند نه مونږ ته مرمن بهیر کې د غزلې ویلې هغه فطري شاعره وه هغه د اصل نه چې پیدا شوې وه ته به وایې چې د غزل سره پیدا شوې غزل د ده په وینه کې بو یعنی هغه په دې خاطر قرباني شوه چې د مونږ ته غزل ویلې وریندار وی چې دا خو خپل میړه ته ویلې ستا خور بیلاری شوي د داسې د مینې خبرې کوي او دغسې هغه کې تلیفون کې دا رقم او بیا کله چې دا خپل مور کره ځي خپل ورون ته وایي چې خورې دغسې وغسې بالاخره د هغه ورور پاسیږي د ښځې ورور پاسیږي د ده میړه ته چې او خی کیږي د تا پیغور ورکړي چې ته زغه خور دي سمه کچی داسې کارونه کوي بل اخره چې دلته راځي نو دا ویښتانه بیچاره عمله ور باندې کوي ویښتانش کوي کتابونه مورم بیچاره خو چوند زوی نه یریږي اطراف کې خو زامن ته ډیر وخت ورکړي هغه الته خو هغه مرڅالاري د اول نه وده کوي په هغه ټولنه کې نو هلته دا مور هم لاس ور سره یو ځای کوي کتابونه شکوي هغه کوي بالاخره دا څه کوي ځان باندې تیل اچوي کله چې تیل اچوي نو بیا دا زه هغه خبرېږم چې دا تلیفون کې ما ته وایي زه په قندار شفاخانه کې یو چینایي شفاخانې ته راوړی یم، زما ځان باندې تیل اچولی، سوځېدل یم. داسې ده ما وویل نه، دا څه وایې؟ ویلو رښتیا وایم، دا کیسه چې راته وکړه ته باور وکړه. ما وویل څو فیصده سوځېدلی؟ نو سوځېدلی ویل چې اویا فیصده. دلته مې چې ډېر کوشش وکړو چې هغه ویلې ما کابل ته راولی، ما ډېر کوشش وکړو. هغه وخت سیرجان شریف ته مې وویلې سهار صاحب نور دا مشران ته چې مونږ باید انتقال وکړو، تر څو چې مونږ بندوبست انتقال اخیستو یا هفته پوره نه وه چې دا سا ورکړه، دا مړه شوه. یعنې ته باور وکړه چې دا ډېره لویه غمیزه وه. یعنی دا مثال مې په دې ویل چې اوس تاسو په همدې بحث ته ولو چې کله نجونې څه وایي نو د هغه هنریت ته څوک ارزښت نه ورکوي، دغه دا هنرمندی ته څوک ارزښت نه ورکوي. همداسې عاجل ورباندې تصمیم نیسي چې ده ته یو پیغور جوړ کړي، یو خبره وکړي.
ډېره مننه. واقعا دغه ډول ستونزې په افغاني ټولنه کې ډېرې دي، او تر هغې چې زه لیکوال او شاعر پیژنم هغوی تل د دغې ستونزې سره ټکی. یوه لنډه د واخلو بیرته راګرځو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
اغلی سحر تاسو ته راځم. لکه څنګه چې اغلی اوګه هم اشاره وکړه، په افغاني ټولنه کې دا ستونزمنه ده چې یو انجلۍ خپل احساسات بیان کړي، یا په څنګه کې د ټولنې هغه واقعیتونه چې شته دي. حتی ځینې داسې مثالونه هم موږ لرو چې خپل کورنۍ کې آمدنه دي، څوک د چا غږ واوري. دا خوله لري د چ پټولنې کې یو نارینه ته تکین یو هغه څه په تا تیر شوې دي ست خبري واوري، یا بل څوک ته تکین ست خبري واوري. په شاعرۍ کې او په لیکوالۍ کې دا اوس مهال چې موږ افغان انجونو ګورو، دا ستونزمنه ده چې دوی خپل هغه شرایط بیان کړي. خو که چیرې یو انجلۍ وغواړي زړه وکړي، دغه اوسني شرایط رابرسیره کړي، بیان کړي نړیوالو ته، وایي لز د کړو محرومې دل په کور ناشته، دغه سختیانې چې ور باندې راځي، ځکه زیاتره کورنۍ اوس انجونې دي ته اړې مجبورې چې دوی واده وکړي، که چیرې دغه ټول راټول کړي، یو لیکنې تر سره کړي یا شعر ور باندې وایي ستاسې پان باندې، دیو انجلۍ شعر او شاعري به ډېر اغیز ولري که په دغه برخه کې د نارینه یو لیکنه یا یو شعر به اغیز ولري؟
بالکل. په افغانستان کې لکه څنګه چې وګړي جان یادونه وکړه، په اوس وخت کې دا ډیره زیاته اړینه ده چې یو ښځه، یو انجلۍ د خپل زړه درد ولیکلی شي. یعنی دا اوس یو ښځه مینه سازي دوی ته ذکر ده چې دوی کولای شي هغه څه چې په دوی باندې تیریږي هغه دوی بیان کړي، هغه کدي د نثر په ژبه وي او کدي نظم په ژبه. یعنی دا د دوی یو استعداد ده، او دغه استعداد خدایي ده، او دا استعداد فطري ده چې دوی کې شته دی. مثلا یو څوک استعداد لري، هیڅ کله د هغې استعداد نه پټیږي او نه څوک وژلی شي او نه غلا کولی شي، ځکه استعداد د انسان په درون کې ده. دوی کولی شي د خپل زړه خبرې خپل قلم ته راولي، د خپل قلم څوکې ته راولي. فکر کوم اوس په افغانستان کې په کورنیو کې یو څه اوس دغه مشکلات له منځه تللي، چې مثلا که یو انجلۍ قلم راخلي یو څه لیکي، هغه اتمی نه ده چې د هغې د زړه خبره دي، هغه اتمی نه ده چې په دې د تیر شوي، ځکه چې دوی حالاتو ته په کتو سره، دوی ټولنې ته په کتو سره، دوی بهر ټولنې ته په کتو سره خامخا یو څه ذهن ته راځي د دوی لیکي. مثال زه تاسو ته وایم، زه چې کله په افغانستان کې وم، ما ته یو چا د خپل د زوی په اړه کیسه کوله. هغوی راته ویلي چې زما زوی دغسې یو انجلۍ خوښه ده، او په یوې کوچۍ انجلۍ مین دی، او د هغې سره مینه لري او غواړي چې زه ورته هغه وکړم، یعنی کوژده یې کړم ورته. یعنی باور وکړئ چې هغې دا خبره کوله، ما ته ذهن ته یو څه راغلل چې هغه وخت کې ما لیکلي وو چې زړه دې رانه وړی دی، کوچۍ انجلۍ زار شمه، لتا یې لیونۍ انجلۍ. رنگ رنگ کمیس نه دی خالونه دی خکول پکې ښکاری سادهګۍ چلی. نو دا زما کیسه نه ده چې زه لیکم، ځکه زه نه لکېم او نه زه مثلا اتمی دی زما یي چې زه دې په یو چا باندې مین یا مینه شم، ځکه دا ما هغې ته په کتو هغې ته په غوږ نیو دا ما لیکلی دي. همدغسې هر جلۍ کولی شي. اوس چې دا زیاتره نجونې تاسو کتلی چې کډیر څه نه وي تر شپږمه او تر اومه پورې خامخا دوی زده کړې کړي دي او دغه استعداد لري چې هغوی یو څه ولیکلی شي. یعنی فکر کوم چې یو کتابچه او یو قلم به حتمان د یوې سره په لاس کړي او دوی دغه درد د خپل زړه واخلي ودې لیکي. او ورسره په خوا کې بله زمینه سازي دوی ته داره چې اوس په هر کور کې تاسو کتلی چې یعنی هر نجلۍ سره په لاس موبایل دی، کولای شي چې د هغې نه استفاده وکړي. مثلا لکه څرنګه چې تاسې یادونه وکړله چې په آنلاین ډول دوی کولای شي په ځینو بهیرونو کې دوی برخه واخلي. مثلا دوی کولای شي خپل دغه شعرونه، خپل دغه لیکنې نړیوالو رسنیو ته، اخبارونو ته، ویبسایټونو ته په لاس کې ورکړي چې دوی باید چاپ کړي، یا مثلا په دې د خپل لیکنې ورکړي چې هغوی هلته نشر کړي. یعنی په دې ډول دا ډېره اسانه ده. اوس زمینه سازي شته ده په ټوله نړۍ کې، اوس اسانتیاوې رامنځته شوي دي. دوی کولای شي په دغه برخه کې هغه خپل استعداد معلوم کړي، خلکو ته یې وښایي. افغان نجونې تر هیچا کم نه دي، دوی په هر ډول حالاتو کې هر څه کولای شي او ډېر په کمو امکاناتو سره دوی ډېر څه کولای شي. ولې په افغانستان کې خبره دا ده چې کله کله مثلا شاعرانو ته، لیکوالانو ته یو ډول ته نمونه اخیستل کېږي، تا په خپلې کورنۍ کې مثلا ځینې نمونه دي چې زه یې نه خواړم دلته واخلم، خو ولې اخیستل کېږي چې هماغه کله کله د دې لامل کېږي چې د دوی دغه استعداد ووژلی شي. دوی داسې دي لکه د صحرا ګلونه چې راجیګ شي، ګل وکړي خو بېرته مړاوي شي. یعنی دغه ډول باید ونه شي. مثلا په یوې کورنۍ کې یو نجلۍ ښه لیکوالي کولی شي، ښه شاعري کولی شي، لکه څرنګه چې زلاجان یادونه وکړه چې ما سره د کورنۍ
سحر د همدغې وضعیت مخه څنګه نیولی شو چې یو نجلۍ ښه لیکواله ده، ښه شاعره ده، خو د دې په ځای چې د مینې ټاپه ورباندې ولګېږي یا د ملګرتیا ټاپه ورباندې ولګېږي، دغه حالت نه څنګه ځان باسلی شي چې هم لیکوالي وکړي، هغه استعداد خراب نه شي، او هم کوم څه چې په زړه کې دي هغه بیان کړي، که هغه خپل احساس وي یا ټولنې ته په کتو هغه الهام اخلي.
زه فکر کوم تر ټولو ښه خبره دا چې دا باید خپل کار ته ادامه ورکړي، ځکه چې هغه کوم استعداد چې ما په ما کې شته، د فطري استعداد یا دروني استعداد چې زه لرم، هغې ته باید زه رشد ورکړم. زه باید د چا په خبرو په کیسه کې ځکه نه شم چې دغه استعداد که خدای ما ته راکړی، زه د هغې نه باید استفاده وکړم. ما مخکې یادونه که ضرور نه دی چې هر څه د ما پورې اړه ولري. مثلا یادونه مې وکړه، دوی کولی شي مثلا په راډیو کې په ځینو برنامو کې دوی برخه واخلي. رسنۍ ډېرې زیاتې دي، همدارنګه خپل هغه څه چې لیکلي، که شعر دی، که نثر دی، که نظم دی، هر څه چې لیکلي اخبارونو ته دې ورکړي، ویبسایټونو ته دې ورکړي، ځینې رسنۍ دي هغوی ته دې ورکړي چې هغوی چاپ کړي. مثلا کتاب دې ولیکي، شعري ټولګه یا مثلا اثر دې دوی اماده کړي او دوی دې په چاپ ورسوي.
بالکل. په بهر کې راته وایي دغه له سقوط نه وروسته حتما ډېرې لیکوالې شاعرې بهر ته هم تللې دي. تاسو چې په کوم ځای کې اوسئ، دلته داسې کوم څه شته د میرمنو لپاره په ځانګړي ډول د پښتنو ښځو لپاره چې دوی راټول شي په دغه برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو ځکه نه شته چې دلته نو تاسو کتل د افغانستان د هرې سیمې نه، د هر ګوټ نه خلک راغلي دي او دوی په هر ځای په بېلابېلو، یعنی د یو د بل نه لري دي. هغه کسان چې دوی یو بل سره پېژندل وو، مثلا ژورنالستان وو، لیکوالان وو، شاعران وو، دوی یو بل سره پېژندل، خو فکر کوم دوی زیاتره په لرو یو د بل څخه ډېر لري دي. د ښځو برخه خو ځکه تته او کمرنګه ده چې په افغانستان کې که چېرته هغوی یو ځای و دلته بېلو بېلو ځایونو کې، یعنی کېدای شي یو بل سره دوی تماس ولري. زه خو اصلا په خپله ځکه چا سره تماس نه لرم چې دلته نو زه په داسې یوه سیمه کې اوسېږم چې هلته زیاتره ښځې هغوی یعنی افغانستان نه چاغلي هغوی دا تعلیم نه لري، ولې زه په خپلو په ځینو ګروپونو کې یم چې هغوی سره تماس لرم. مثلا د ژورنالستانو سره په تماس کې یم، لیکوالانو سره په تماس کې یم. داسې خاص کوم څه دلته نه دي شوي تر اوسه پورې، خو ولې په راتلونکي کې تصمیم لرو چې دغسې کسان یو ځای شي سره او دغه دوی یو گروپ ولري، دوی یو ټولنه ولري دلته، او هغه سره زیو ځای شمه تر سوو شو کولای چې خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه کور ودان غلی سحر وربشو زلا جانې ته. زلا جانې که تاسو راتوي مخکې غلی سحر یادونه وکړه ک دغه د لیکوالۍ او شاعرۍ استعداد داسې د لکه تشبیه کړو چې په صحرا کې لاله راپورته کیږي کې چیرته وټکول شي مړاوي کیږي بیرته. تاسو چې لیکنې کوئ کار کوئ دا چې د ټولنې له خوا داسې یو عکس العمل سره مخ کیږي لکه مخکې چې وګی جانې د پیښې یادونه وکړه، تاسو څومره مایوسه کیږي او بیا لیکنې ته پام
احساس خلاف شاعر کی یو شاعر یا یو لیکوال چې کوم شعر لیکي یا یو نثر لیکي په هغه کې باید د خپل احساس وي. دغه مینه چې دغه څنګه صحیح کولی شي حق لري، دغه موږ هم حق لرو د بیانولو، حق لرو د خپلو احساساتو بیانولو، حق څنګه چې سړی لري هغه موږ یې لرو کنه، او دا حق نه باید له موږ څوک واخیستل شي او موږ نه باید په دې برخه کې ویریږو. صحیح شو، ځکه په دې باندې موږ ټول پوهیږو چې د ښځې د احساس، د ښځې د فکر، د ښځې د هنر ټول خلاف دي. خو دغه سې چې دا ټول زمونږ خلاف دي، موږ باید ډېر زیاته قوي شو کنه. دغه سې بنې چې موږ په خپل نثر کې، په خپل شعر کې په دې باندې ویریږو چې په خپل احساس بیان نه کو، په دې باندې ویریږو چې موږ باندې الزام ولګي یا موږ باندې ټاپه ولګي کنه، دغه څه ښه نه ګڼم. زمونږ په شعرونو کې، د ښځو په شعرونو کې، د ښځو په نثرونو کې باید د ښځې خپل احساس وي. صحیح شو، باید خپل هغه خپله دروني هغه کوم استعداد چې هغه باید خپله پکې بیان کړي کنه. بله خبره دا ده چې ښځه چې د یانجونې مونږ نه یوازې لیکوالانې، شاعرانې، زمونږ په ټولنه کې ټولې نجونې د دې په درون کې چې کوم جوهر دی هغه نشي راښکاره کولی. کله کله هغه د راښکارولې زمینې نه دي برابري، خصوصا شاعران لیکوالان څنګه چې دا نور ټولنه له دې حالاتو متاثر ده، د دې په پرتله شاعران یا ادیبان چې دي دا ډېر زیات متاثر دي. په دې باندې حالات د نورو نه زیات تاثیر کوي کنه. خو بیا مهمه دا ده چې موږ باید په ناهیلۍ کې هم یو کړکۍ پیدا کړو، د یوې هیلې کړکۍ چې موږ د خپل ځان لپاره خو هڅې په ټولنه کې د نورو خلکو لپاره د هیلې یو لاره یو کړکۍ پیدا کړو چې دوی ناهیلي نشي. په داسې حالاتو کې دوی مبارزه وکړي، دوی خپل ژوند ته دوام ورکړي، خپل هنر ته، خپلو کارونو ته، خپلو زده کړو ته کنه. دغه زما فکر دی. او بس تاسو پوښتنه وکړه چې تاسو څومره ناهیلي کیږئ کنه. موږ یوازې دغه خپل فکر بیانول، دا د خپل احساس بیانول زمونږ خلکو ته چې هیڅ کله یې نه دي قبول کړي، هیڅ کله د ښځې هنر د هغوی استعداد زمونږ په ټولنه کې د قبلونې وړ نه وو، دغسې ټولنه کې ژوند کوو، دا به ډېره زیاته سخت وي کنه. دغه معمولا انسان کله کله ماتوي. خو موږ ما مخکې ویلي چې که چیرې موږ ټولې ماتې شو، موږ ټولې ناهیلي شو، نو کار به څوک وکړي کنه. موږ دغسې عادت شوی له دې حالات سره، موږ له ډیرو محدودیتونو، له ډیرو ظلمونو سره عادت یو. نو دغه اوس راته عادي ښکاري کنه، دغه راته عادي ښکاري. دغه زمونږ په موږ باندې الزامونه، په یوې جلۍ باندې، په یو ادبي باندې دغه عادي خبره ښکاري کنه. خو دغه څه پنی چې موږ کینو او موږ خپل هنر پریږدو او موږ یعنی تسلیم شو دې حالاتو ته، دغه حالات به موږ یو ورځ موږ باید مات کړو. دغه حالات یو ورځ باید موږ له دې حالاتو څخه ووځو. دغه کچیری موږ سړیا د تمه کوو چې دا به دوی زموږ ته دغه حالات را حل کړي او دوی به دغه زموږ مشکلات حل کړي، دغه نه. موږ چې کوم مشکلات کوي، موږ چې د موږ غږ چې نه اورېدل کېږي، موږ باید هڅه وکړو چې موږ خپل غږ په ټولنې باندې واورو. موږ په دوی کې یعنی د تغییر لپاره، د بدلون لپاره زموږ مزل ډېر زیات اوږد دی او موږ باید ډېر زیات هڅه وکړو په دې برخه کې. او بل ما مخکې یادونه وکړه د شاعرانو، د لیکوالانو یو ځای ته کېدل، ځکه موږ ډېری په جیګې سطحه شاعرانو، لیکوالانو لرو او ځینې بیا اوس ادب ته راځن نه شوي دي. دا چې بیا خپلې تجربې یو بل سره شریکوي، دغه ډېر زیات بیا زده کړه کېږي، ځکه
زمونږ اوس د علم لارې بندې دي که نه دغه د زده کړې یو لاره کېدلی شي چې دوی سره یو شي. اوس ټیکنالوژي ده که نه د علم لاره یا د هنر لاره بندېدل بالکل ناممکنه خبره ده. د خپل غږ اورېدل په خلکو باندې دا ناممکنه خبره ده. دوی دې هېڅکله نه تسلیمېږي که نه. د زمونږ خویندې که د شاعرانې دي که لیکوالانې دي که نه دي دوی دې نه تسلیمېږي. دوی دې ناهیلي کېږي نه. دوی دې په ناهیلۍ کې یوه د هیلې لاره ځان ته پیدا کړي. زما فکر دا دی که نه. او بل زه غواړم د خپل چې کوم ادبي بهیر سره یم دغې یادونه په دې دغه کې وکړمه که نه.
مهرباني په لنډ کې
البته اولینه مونږ د شاعرانې لیکوالانې د بهر نه په افغانستان کې تقریبا 40 نفرو ته زمونږ تعداد رسېږي. مونږ په واټساپ کې آنلاین ادبي بهیر لرو. په دې ګروپ کې له مونږ سره تکړه شاعران لیکوالان دي. او زه غواړم دا په پوره باور سره ووایم چې د دې بهیر سویه چې ډېر زیات اوچته ده که نه. زمونږ سره ډېر تکړه شاعران لیکوالان دي. دي کې نوي شاعران لیکوالان له مونږ سره دي چې دوی مونږ زده کړه کوو. دغه یو ډېر خپل فضا. او بل که چېرې زمونږ دغه راپورونه لیکنې بحثونه زمونږ په ویپانو کې خبريږي تاسو هلته کولی شئ هغه وګورئ. او زمونږ دغه بیا هم د ښځو غږ د هغوی نه تسلیمېدل. او مونږ هره هفته کې یو ځل د شنبې په ورځ مونږ مشاعره لرو کره کتنه لرو د یوې شاعري یا په شعر یا د یوې لیکوالې په کیسې باندې. نو دغسې شیان یا دغسې ادبي بهیرونه یا غونډې خو بیا هم زه غواړم ته ووایم دا د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی که نه. دغه د حضوري غونډو ځای نه شي نیولی ادبي بهیرونو خو بیا ډېر زیات کار کولی شي. ځکه مونږ سره بهیر کې دغسې نجونې وي چې دوی وایي چې مطلب ډېر وخت کېږي مونږ قلم نه دی راخیستی مونږ لیکم. دغه ادبي بهیرونه دوی ته فکر ورکوي. دوی لا تشویقوي لیکلو ته او خپل فکر بیانولو ته خپل جوهر ښکاره کولو ته. نو هغه غوښتل هغې بهیر یادونه ما غوښتل چې وکړم. دغه ډېر زیات مهم دی. نو دغسې بهیرونه
کور ودان کور ودان سلا جانې اوګی جانې ته به هم راشو د دوی خبرې به هم په رستیو کې واورو. اوګی جانې تاسو ته وایي دغه میرمنه د بهیر شته کمی نجونې چې غواړي یا کم میرمنې چې غواړي ساسي بهیر سره یوځای شي داسې حل لارې ورته وخیا چې دوی خپلې لیکنې تاسو ته دروړي تاسو سره یوځای شي فعالیتونه خبرې شي او تاسو سره یوځای ګډ کار وکړي که په لنډو کې موږ ته وایست.
څوک کوم څه دلته کابل کې دي خو هم کولای شي او په ولایت کې دي هم آنلاین او په ټلیفون لارې نه د واتس اپ لارې نه ګروپونه لرو. او که خارج کې دي هم کولای شي چې دوی موږ سره ګډون ولري. موږ ډیر خوشاله پدې یو چې د مختلفو ژبو شاعران خويندې دوی راټولېږي. البته نوي جنکې دي چې لیکنې کوي او ډیر خلک ډیر خوند کوي. باور وکړه زه خوشحاله کوم چې په دې حالتونو کې موږ دا زمینه موږ ته مساعده ده او موږ دلته شنبې په ورځ راځو او غونډې کوو. ما یو وخت د بهیر دپاره یو د کلیزې دپاره یو څه لیکلي وو. هغه داسې پلانډو ټیک کې دی چې مبارک دی شه کلیزه. بهیر څه دی؟ پوهنتون دی، ښوونځی دی، یو مکتب دی، هم مطلوب دی، هم مطلب دی، هم مطلوب دی، یو رونکور مو دی، خان او د ادب دی، دا محل دی د لمرونو، د سپوږمیو، د خیالونو، چیرونیږي چې ځلیږي، بهیر وړاندې ځي د سپین په شان بهیږي، که څه هم چې لا ماشوم دی، خو مطلب یې خو مقصد خو هدف لکه لمر غوندې هر چا ورته معلوم دی چې زمونږ په دې خلکو توره شپه سپینه تیاره دي. توره شپه سپینه سبا شي دلته خویندې دلته نجونې د سبا په لوري اخلي ستر ګامونه پلکوي د محبت او د دوستۍ تنکي لاسونه. مبارک دي وي یارانو چې بهیر مو څو کلن شو ښایسته مو پرې د فکر او د ذهن شین چمن شو. مونږ واړه ورسره یو ورسره یو آن د ژوند تر پیغلتوب او تر عمره دا ماشوم زمونږ لویږي. هغه وخت ډېر بهیر کلونه یې کم وو. بهیر وړاندې ځي د سیند په شان بهیږي. نو خبره په دې کې ده چې دا
رالنده که چه آوازی دیر سانی لرو
خبر پدی که ده چی بهیر تراتک فکر کام چی ده افکار و تبادله او دی یو بل ده استعداد نخبری دل یو بل پیجندل او زن سمره باید ورسوی او نمگردی اخبال سنگ پوره کندی وال تا چی کرکتنه کی گی اغاور تا دیر گت رسوی
دیر مدن کور ودن لطاسو دری وارو قدر منو چی اخبرونه کی مورسر گردونو کلو او ریدون که لطاسو هم نده مننه تر بل اخبرونه خیچاره.